دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري.
د افغانستان حکومت وایي د سولې یو داسې وړاندیز چې و مادي لري ترتیب کړی دی. په سوریا کې کوردی ملیشیا وایي د داعش ویان دی وژلی، او د خیبر پختونخوا پولیسو د جمعیت علمای اسلامي د جمعیت علمای اسلام د ګوند یو مرکزی مشر مفتی کفایت الله نیولی.
نن په خبرونو علاوه په رپورټونو کې اوله مسله دا ده چې افغان سیاسي ډلې هیله مندي دي چې د سولې درېدلې بهیر به بیرته شروع شي.
زپل شوی محروم ملت باندې به انشاءالله خدای ورحمیږي او د سولې بهیر به بیا پیل شي.
د افغانستان زیاتره برخو ته د انټرنیټ سهولت لا هم نه دی رسیدلی.
موږ په ساحه کې نیټ د پنشتو نصوب ده، یعنی موږ هیڅ قسم انټرنیټ سهولت نه لرو.
د داعش د ډلې د مشر بغدادي د وژنې په هکله د نړیوالو د عکس العملونو غټ کې هم اوري. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د افغانستان حکومت د سولې او داسې وړاندیز چې و مادي لري ترتیب کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي په دې وړاندیز کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تر ټولو لنډ لار تضمین شوې ده. صدیقی د امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې دغه وړاندیز یو اساسي وړاندیز دی.
دا یو وړاندیز دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدلو لپاره تر ټولو لنډه لار تضمینوي، چې طالبانو سره مخامخ خبرې اوربند او د اوربند شرط پکې شامل دی.
په دې وړاندیز کې امریکا ناټو سره خبرې، طالبانو سره او پاکستان سره د خبرو پړاوونه هم په پام کې نیول شوي دي.
د افغانستان د جمهوری ریاست وینا ده چې د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل د دغه ډلې لپاره یوه لویه ضربه ده. ابوبکر البغدادي وړ مشپه د اکتوبر په 16 د سوریې د ادلیب په ولایت کې د امریکایي قواوو په عملیاتو کې وژل شو. ارګ پرون ناوخته د بغدادي د وژنې د اعلان نه وروسته په اعلامیه کې ویلي دي چې د بغدادي په وژل کېدو به په افغانستان کې په تروریستي بریدونو کې کمی او د امنیت په ټینګښت کې زیاتوالی راشي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی دی چې د داعش د رهبر ابوبکر بغدادي وژل نه یوازې د تروریستي بریدونو د کموالي او د افغانستان د امنیت د تامین لپاره مهم دی، بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت او ثبات مثبته اغیزه درلودلی شي.
د افغانستان او پاکستان عسکر یو ځل بیا په کونړ کې جګړه کړې. د کونړ سیمیز چارواکوی نن سهار یو ځل بیا د ناړۍ په ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو او د پاکستاني عسکرو ترمنځ جګړه شوې ده. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم امریکا غږ ته وویل دا نښته پرون مازدیګر د ناړۍ د ولسوالۍ د دوکلام په سیمه کې هغه وخت وشوله چې پاکستاني عسکرو په سفري نقطه کې د پوستې د جوړولو هڅه کوله او د افغانستان حکومتي عسکرو یې مخه ونیوله. د پاکستان حکومت روسه په دې حکله تبصره نه ده کړې.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په سوریا کې د کوردی ملیشو قومندان مظلوم عابدی وایي چې د استخباراتو د څانګې عسکرو د امریکایي عسکرو سره په ګډه د سوریې په شمال کې عملیات کړي دي او د داعش نطاق او پخوانی مشر ابوبکر بغدادي ته ډیر نږدې سړی ابوالحسن مهاجری وژلی. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې حکله تبصره نه ده کړې، مګر قومندان عابدی وایي چې د داعش دا سرکرده غړی د سوریې په شمال لویدیځ کې د ترابلس ښارګوټي سره نږدې وژل شوی دی. سوری ملیشی وایي دا عملیات د ابوبکر بغدادي د وژل کېدو نه 100 ساعته وروسته وشول او د ابوالحسن المهاجر وژل کېدل داعش ته بله غټه ضربه ده. د سوریې د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز په لندن کې دی او د سوریې د جګړې په حقله معلومات ټولوي هم د داعش د دې غړي وژل کېدل تایید کړی دی.
د خیبر پختونخوا پولیسو د جمعیت علمای اسلام ګوند یو مرکزی مشر مفتی کفایت الله هم ونیوه او د هریپور زندان ته لیږلی. جمعیت علمای اسلام او نورو مذهبي ګوندونو پرون او نن په اسلام آباد او نور ښارونو کې مظاهرې تنظیم کړي دي. هغوی وایي د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت حافظ حمدالله بهرنی تابعیت لري هغوی دا هم وایي چې حافظ حمدالله افغان دی او د پاکستان مطبوعاتو ته یې امر کړی چې په خپلو پروګرامونو او بحثونو کې ونه غواړي. د پاکستان حکومت د جمعیت علماء اسلام ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پخوانی سناتور حافظ حمدالله پاکستانی طبیعت په دې تور بیرته اخیستی چې ګوند هغه افغانان دي.
په ترکیه کې پولیسو ویلي دي چې د بارنیو هیوادونو 40 کسان د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې سره د اړیکو لرلو په شک نیولې دي. د اناتولي خبری آژانس په راپورټ کې ویل شوی دي چې دغه کس د انقره په ښار کې د تروریزم ضد پولیسو نیولی دی. تر اوسه نه ده معلومه چې نیول شوي کسان د کومو هیوادونو خلک دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د داعش ډلې د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو وروسته نړۍ لا امنه وبلله. البغدادي د شنبې د شپې ناوخته په سوریه کې د امریکایي پوځیانو په خاصو عملیاتو کې ووژل شو. د خبر تفصیل د شیر غورزنګ ناوري.
د امریکا ځانګړو ځواکونو د سوریې د ادلیب په ولایت کې البغدادي په تونل کې راګیر کړ. د داعش رهبر په ځان پورې تړلیو چاودیدونکو توکیو ته انفجار ورکړ چې له امله یې هغه او درې تنه ماشومان ووژل شول. ولسمشر ترامپ وایي چې له سیمې یولس ماشومان ژغورلي دي. امریکایانو ته مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتې. ولسمشر ترامپ او جګپرو چارواکو له سپینې ماڼۍ نه دغه عملیات څارل. البغدادي په 2014 کال کې د عراق په موصل کې اسلامي خلافت اعلان کړ. هغه د ترهګرۍ، جنسي تیریو او د خلکو د سرونو د پرې کولو له طریقې خپل حاکمیت ته دوام ورکاوه. د 2013 کال په پیل کې داعش ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د یکشنبې په سهار ولسمشر ترامپ له امریکایي پوځیانو او نورو څخه مننه وکړه چې همکاري یې کړې ده. د همدې میاشتې په پیل کې ولسمشر ترامپ د سوریې له شمال نه د ډیرو امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ یو عکس خپور کړی دی چې ښیي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د 15 نورو مشاورینو سره د شنبې په شپه په سوریه کې د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ضد عملیات کوي. په دې عکس کې شپږ کسان ښکاري او ټولو تور رنګه پوځي یونیفورم اغوستی دی چې مخامخ یو میز ته ناست دي او ډېر په دقت مخامخ ګوري. دا عکس د سپینې ماڼۍ د سچویشن روم د نظامي او سیاسي حالاتو کوټې غوندې یو کوټې ته ورته دی چې د 2011 کال د مې په میاشت کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په ضد سمندري قواو عملیات کول او د هغه وخت جمهور رئیس براک اوباما ورته کتل.
اروپایي ټولنې نن موافقه وکړه چې د دې ټولنې نه د برتانیې د وتلو چارې د 2020 کال د جنوري د میاشتې تر 1 پورې وځنډوي. ټاکل شوی وه چې برتانیا د همدې روانې پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه د اروپایي ټولنې نه بېله شي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټاسک په بروکسلز کې د ډیپلوماتانو سره د لنډې کتنې نه وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د اروپایي ټولنې وبشت غړو د 2020 کال د جنوري تر 1 پورې د دې اتحادیې نه د وتلو لپاره د برتانیې وړاندیز منلی دی. او وروستی خبر ده چې د کالیفورنیا د ایالت والی ګوین نیوزم په خپل ایالت کې د لګیدلې وور د مخنیوي په هدف بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. د دې وور د مخنیوي لپاره په ځینو سیمو کې د میلیونونو خلکو برق قطع شوی. د کالیفورنیا والی وویل د زیانمن شوو او بې ځای شوو خلکو سره به د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجل مرسته وشي او د ټول امکاناتونه کار اخلي چې خلک خوندي وساتل شي، خو د هغوی د کورونو او ملکیتونو د له منځه تلو اندېښنه لري. تر اوسه د ایالت په سطحه 130,000 خلک د وور له ویرې د خپلو کورونو نه ایستل شوي دي او خوندي سیمو ته وړل شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس د داعش د ډلې د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو وروسته نړۍ امن بللې ده. دا رپورټ لږ وروسته خپرېږي. د افغانستان حکومت د سولې یو وفقریزه پیشنهاد ترتیب کړی دی. د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی ویلی دی چې په دغه وړاندیز کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تر ټولو لنډه لار په پام کې نیول شوې ده. د امریکا غږ د آشنا راډیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
افغان حکومت د وسلواله طالبانو سره د پخلاین لپاره د سولې یو اومادهیز وړاندیز ترتیب کړي چې د چارواکو په وینا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره پکې تر ټولو لنډه او عملي لار په پام کې نیول شوې ده. د جمهوریت ست ویان صدیق صدیقی د دغه وړاندیز په اکل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان جمهوریت د سولې وړاندیز یو ټول شموله او یو اساسي وړاندیز دی.
طرح یې کوتاترین راه برای اوردن ثبات او سول درته
دا یو وړاندیز دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره تر ټولو لنډه لار تضمین چې طالبانو سره مخامخ خبرې اوربند او د اوربند شرط پکې شامل دی.
باید په شرط آتش بس.
خغلی صدیقی د دغه وړاندیز د اهدافو په حق لویل چې یو هدف د سولې په برخه کې د ملي اجماع یا تازه کول، د سیمې هیوادو سره د اقتصادي پروګرامونو له لارې د همکارۍ په سر خبرې او په نړیواله کچه د افغان حکومت د سولې له پروګرامونو ملاتړ برابرول شامل دي. په دغه وړاندیز کې امریکا او ناتو سره خبرې، طالبان سره او پاکستان سره د خبرو پړاوونه هم په پام کې نیول شوي دي. د افغان حکومت په هر د سیاسي ګوندونو او جریانونو مشران وی چې افغان حکومت لا ورسره د جمهوریت غنی د سولې وړاندیز نه دی شریک کړی. د ملي اسلامي محاذ مشر سید حامد ګیلانی نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبريالان سره په خبرو کې دغه وړاندیز په اړه ویل چې د هم د حکومت لخوا د سولې د یو مادهیز وړاندیز د ترتیبولو څخه خبر شوی، خو لا ورسره د وړاندیز نه دی شریک شوی.
تر اوسه سیاسون سره ولسمشر نه دی شریک کړی، ولې داسې وینو چې یو اوه مادهی وړاندیز هم کړی دی. خدا خدای چې دې نه یوه څه ګوخي ګوخي ورسره ګورو چې یو ځای ورسره ګورو د ټولو وطن دی، ټول بچره ګډ همکاري ولرو. دا صلح په تنهایی فرد، په تنهایی غږ سره، په تنهایی کوششونو سره، هلې ځلې سره نه ترلاسه کیږي. دلایزه حرکت وایته
هغه په افغانستان کې د سولې په اړه د ملي اجماع په مسله هم خبرې وکړې او ویل چې په دغه هیواد کې د سولې په اړه ملي اجماع لوړاندې شته.
ګومان نه کوم چې په 15 میلیونو وګړو کې یو کس به پیدا کو چې هغه د سولې ارزو ونه لري یا تمه ونه لري. په منطقه کې هم شته اجماع، د دنیا په سطح هم، د نړیوال په سطح هم اجماع وجود لري. راغلو چې دلته په کابل کې دا صحیح خبره ده چې یو څه هلې ځلې ته ضرورت شته دی چې د سیاسینو په منځ کې هم او د دولت په منځ کې هم یو تنسیق منځ شي.
سید حمید ګیلانی ویل چې تمه لري چې ژر به د امریکا او طالبانو د اسادو ترمنځ هم د سولې خبرې بیرته پیل شي. خغلی ګیلانی چې شنبه په ورځ د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره کتلي ویل چې دا ورته څرګنده شوی چې امریکا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره لیوالتیا لري.
د سیبریخي چې د خدای اراده وي انشاءالله په دې ځپل شوی محروم ملت باندې به انشاءالله خدای ورحمیږي او د سولې بهیر به بیا پیل شي.
افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمین خلیزاد په مسکو کې د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په مسله یو سلور اړخیز کانفرنس کې د ګډون وروسته د شنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ او د افغان حکومت د مشرانو او د حکومت بهر د سیاسيونو سره د سولې په مسله خبرې کړې دي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د امریکا او طالبان ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرو د بي پایلو په تر رسیدلو وروسته خلیزاد په لومړي ځل افغانستان ته سفر کړی دی. د بلې خوا طالبانو یو ویان سویل شاهین چین ته د طالبانو سیاسي چارو د مرسل ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دلې د یو پلاوی د سفر په باب په ځینو رسنیو کې خبرې شوې ریپورتونه ناسم بللې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس د داعش د ډلې د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو نه وروسته نړۍ امن بللې ده. البغدادي د شنبه په شپه ناوخته په سوریه کې د امریکایي قواوو په خاصو عملیاتو کې وژل شو، خو د داعش د ډلې په حق له هم اندېښنې موجودې دي. د آشنا تلویزیون راپورت تاسو په امره اړه.
د امریکا خاصو قواوو د سوریې په ادلب ولایت کې البغدادي په تونل کې راګیر کړ. د داعش رهبر ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته انفجار ورکړ چې له عملی هغه او درې ماشومان وژل شول. ولسمشر ټرمپ وایي چې له سیمې یوولس ماشومان ژغورلې دي. امریکایانو ته مرګ ژوبلا نه ده اوښتې. ولسمشر ټرمپ او جیکپور چارواکو له سپینې ماڼۍ نه عملیات څارل.
A brutal killer.
یو وحشی قاتل، یو کس چې ډېرې ناخوالې او وژنې رامنځته کړې وې، په بیرحمۍ ووژل شو. هغه به هیڅکله نور بېګناه نارینه، مېرمنې او ماشوم ته زیان ونه رسوي.
البغدادي په 2014 کال کې د عراق په موصل کې اسلامي خلافت اعلان کړ. هغه د ترهګرۍ، جنسي تیرو او د خلکو د سرونو د پرې کولو له طریقې خپل حاکمیت ته دوام ورکاو. د 2013 کال په پیل کې داعش ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. په موصل کې یو سړی د البغدادي له وژل کېدو خوښ دی.
والله فرحان یعنی او امت الاسلام فرحانه دي.
خدای پوهیږي چې زه او ټول اسلامي امت خوشاله یو. وژل یې د ټولو عراقي شهیدانو بدله ده.
هغوی زما د پلار له کاکا نه سر پرې کړ. یو ورور مې د هغوی په راکټونو ووژل شو.
د یکشمې په سهار ولسمشر ټرمپ له امریکایي پوځیانو او نورو څخه مننه وکړه چې همکاري یې کړې وه.
I want to thank the nations of Russia.
زه د روسیې، ترکیې، سوریې او عراق له ملتونو څخه مننه کوم او د سوریې له کوردانو څخه هم مننه کوم چې د خپل وس مطابق خاصه همکاري وکړه. دا یو ډیر ډیر خطرناک ماموریت وو.
د اسرائیلو صدر اعظم له دې عمله د امریکا ولسمشر ته مبارکي ورکړې ده.
دا یو مهم پرمختګ دی. خدا د یوې اوږدې جګړې یو برخه ده چې مونږ یې باید وګټو.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن دا یو مهمه شیبه بللې، خو په ډاګه کړې ده چې د البغدادي د ډلې پر ضد به مبارزه دوام لري. د همدې میاشتې په پیل کې ولسمشر ټرمپ د سوریې له شمال نه د ډیرو امریکایي پوځیانو د ویستلو اعلان وکړ. امریکایي سناتور لنزی ګراهام په سیمه کې د سوریایي کوردانو او ترکیې ترمنځ د شخړو پر ختمېدو ټینګار کوي. هغه ویلي چې د البغدادي وژل کېدل حالات بدل کړي، خو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ختمه شوې نه ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومت د داعش د ډلې د رهبر ابوبکر البغدادي وژل د افغانستان د امنیت د تامینولو لپاره مهم بولی او وایي چې د هغه وژل به د سیمې او نړۍ په امنیت او ثبات هم مثبته اغیزه وکړي. ابوبکر البغدادي وړمش په د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي قواو په خاصو عملیاتو کې وژل شوی دی. رحیم ګل سروان د کابل نه رپورټ راکړي.
د اسلامي دولت یا داعش رهبر ابو بکر البغدادي چې ځان خلیفہ ګڼه او په نړۍ کې تر ټولو زیات مطلوب و، وړمش په د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د سوری په شمال لویدیځ کې ووژل شو، چې خبرې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تایید کړ. د ابو بکر البغدادي وژنه په افغانستان کې د افغان حکومت له لوري د افغانستان په امنیت تاثیر لرونکي بولي. ولسمشر مانی ویلي چې د البغدادي وژل داعش ډلې ته لویه ضربه ده. د دې ډلې د رهبر وژل کېدل نه یوازې ترهګریز بریدونو د کموالي او د افغانستان د امنیت د تامین لپاره مهم دي، بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت او ثبات هم مثبت اغیز لري.
ترهګری یو شومه نړیواله پدیده ده چې د نړۍ د نورو ولسونو په څنګ کې افغانستان ډیر سخت ترې ځپل شوی. موږ همیشه له هیوادونو غوښتي چې د دې پدیدې پر وړاندې جدي او همغږي اقدامات وکړي. موږ په دې اند یو چې د نړۍ په هر ګوټ کې چې د دې پدیدې د مشرانو، چلوونکو او فعالینو پر وړاندې اقدامات کیږي، د انسانانو د ژوند د خوندیتوب سره مرسته کیږي او موږ هرکلی کوو.
اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا ناستې ته وویل چې د داعش ډله یو ترهګریزه ډله ده او د عراق او سوریې ترڅنګ په افغانستان کې هم د بیګناه خلکو په وژلو لاس پورې کړی دی.
داعش یک ګروه جنایتکار که در تمام دنیا خصوصا در سوریه و عراق ده ها هزار نفر مردم بیگناه را به قتل رساندن. در کشور ما متاسفانه عامل قتل و کشتار مردم بیگناه بودند.
ابوبکر البغدادی چې اصلا د عراق د سامرا اوسیدونکی و، په 2014 کال کې په عراق کې په یو مسجد کې ځان خلیفه ونوموه او اسلامي دولت اعلان کړ. په افغانستان کې ځینې څېړونکي وایي که څه هم د البغدادی اسلامي دولت یا دولت اسلام په عراق و شام، په سوریه او عراق کې زیات فعالیت درلود، خو په افغانستان کې داعش ډله چې ځان له دغه ډلې پورې منسوب بولي هم په ښارونو کې لوی حملې کړي او په ختیځ کې یو شمېر سیمې هم نیولې وې. دا څېړونکي وایي چې د البغدادي وژل به دا ډله سره متفرقه کړي.
دغه جنگي او خطرناکه ډله چې عمر یې ډېر کم و، خو تاثیرات یې په سوریه، په عراق، په افغانستان او د دنیا په نورو برخو کې ډېر زیات و. د دې سړي په وژنه باندې دغه مکمله ډله متلاشي کیږي او په دوم پوړ کې د هغسې رهبران نه لري چې هغه د ابوبکر البغدادي ځایناستی شي.
نظامي کارپوهان بیا په افغان حکومت غږ کوي چې د داعش د ډلې رهبري په افغانستان کې که وځپل شي نو د دغې ډلې بالقوه تهدید به ورک شي.
افغانستان لپاره او د دوستانو د افغانستان لپاره ضرورت ده چې هغه هسته او یا هغه څوک چې په راست د حرکت کې واقع ده د هغه پسې باید وګرځي او خپل عملیاتونه کاملا داعش ته متوجه کړي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې البغدادي یې څو کاله تر تعقیب لاندې و او وړمه شپه امریکایي ځواکونو په ادلیب ښار کې وواژه. البغدادي اته 40 کلن و. هغه د عراق یوه په درېمه او د سوریې نیمایي یو وخت په خپل کنټرول کې لرله. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. امریکا او جنوبی کوریا په دې هفته کې د مذاکراتو په تازه پړاو کې په دې خبرې وکړې چې د امریکا د 8000 عسکرو لګښت به چې په جنوبی کوریا کې ډیره دي څنګه شي. اوسنی قرارداد د دې کال په اخر کې پای ته رسیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو رپورټ له مخې له جنوبی کوریا نه د عسکرو د لګښت په مسله کې د هغوی په اوسنۍ ونډې کې 15 چنده زیاتوالی غوښتی دی. د جمهور رئیس ټرمپ د لګښت د غوښتنې په سیول کې مظاهرې پارولې دي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
دا د جنوبی کوریا شاګردان دي چې په سیول کې د امریکا د سفارت انګل ته داخلي دي. شاګردان د ولسمشر ټرمپ په دې غوښتنه اعتراض کوي چې جنوبی کوریا د امریکا د هغو عسکرو په لګښت کې برخه واخلي چې د جنوبی کوریا ساتنه کوي. دغه شاګردان د کین اړخ ډالو سره تړاو لري او ځینې ښایي د شمالي کوریا پلویان هم وي. ولسمشر ټرمپ وایي جنوبی کوریا او نور متحدین یې چې امریکا پکې عسکر لري له امریکا نه ناوړه ګټه پورته کوي. له همدې عمله امریکا غواړي هغوی خپله هغه ونډه چې اوس تادیه کوي 15 چنده زیاته کړي.
که امریکا په دې ټینګار وکړي چې جنوبی کوریا د 15 چنده خپله ونډه زیاته کړي، یو شمېر خلک به دا غوښتنه بې ځایه وبولي. دا کار کولی شي د امریکا ضد احساسات زیات کړي.
په جنوبی کوریا کې د امریکا ضد مظاهرې د 2000 کال په آخر کې وشوې. هغه وخت مظاهره چانو کوریا ته د امریکا د غوایي غوښې پر واردولو او د امریکا د یوې نظامي ارادې په واسطه د دو ځوانو نجونو په وژل کېدلو اعتراض کاوه. سروېګانې څرګندوي چې لیبرال او محافظه کار کوریایان د امریکا د عسکرو د شتون ملاتړ کوي. هغوی له امریکا سره اتحاد غواړي او وایي امریکایي عسکر دې هم هلته پاتې شي. خو په دې وخت کې ولسمشر ټرمپ د لګښت مسله راپورته کړې ده او یو شمېر معترضینو خپل غږونه تر پخوا زیات اوچت کړي دي.
د امریکا غوښتنه بې ځایه ده. امریکا د خپلو قواوو د بودجې له ټول لګښت نه هم زیاتې پیسې غواړي. کوریایان دا څنګه منلی شي؟
د سیول جنوب ته 4 ساعته لرې یو سړک په دایمي توګه بند پروت دی. د امریکا د نظامیانو مخه یې نیولې ده څو د توغندیو جوړولو دغې جنجالي ساحې ته ورنشي.
که د بدلون دا اوسنی دود دوام پیدا کاندي، نو د امریکا ضد احساساتو لرل به نور هم د قبول وړ شي.
له بل پلوه په یوه عامه مظاهره کې چې په یوه کارونده کې وشوه، کلیوال د ولسمشر ټرمپ غوښتنه بې احترامي بولي.
کیدای شي دا کار امریکا ته یو څه مالي ګټه ور واړوي، خو په پای کې به کوریایان له امریکا نه د لرې والي احساس وکړي.
له دې ټولو اټکلونو سره سره ولسمشر ټرمپ دې ته لیوال ښکاري چې د خپلو غوښتنو لپاره دا خطر په ځان ومني. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. سبا د اکتوبر 9 ده. د اکتوبر 9 د انټرنیټ نړیواله ورځ ده. په خوست کې یو شمېر خلکو د دولت نه غوښتي دي چې د انټرنیټ د کیفیت د ښه کولو او بیو کمولو ته زیاته پاملرنه وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
صالح همدرد په خوست ښار کې د بنجارا توکو پلورنځی لري. دی په بهر کې دغه توکو د اخیستلو واردولو لپاره له انټرنیټ نه ګټه اخلي، خو وایي چې د انټرنیټ ټیټ کیفیت ورته سرخوږی جوړوي. صالح همدرد آشنا راډیو ته وویل چې له همدې عمله په ګڼ شمېر مواردو کې د توکو اخیستل او له هغه ځایه بیا راواردول له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي.
دوی کړای شي چې 3G او 2G هغه 2G نه 3G ته واوښت، 3G نه به 4G ته خدمات هغه کې وغځوي، خو نه کینه ځکه چې دا کړای شي چې 4G خدمات د پټول افغانستان کې پاله کې کوبل مرکز کې شته په ولایتو کې نشته.
د اکتوبر میاشتې 9 د انټرنیټ نړیواله ورځ ده او هر کال د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې د انټرنیټ ټیټ کیفیت او لوړې بیې لا هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه بلل کیږي. د خوست اوسیدونکی وحید الله وایي سربیره پر دې چې د انټرنیټ کیفیت ډیر دی، مصارف یې هم ډیر دی. دی د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ له دولتي مسؤلینو څخه د لا ډیرې توجه غوښتنه کوي.
سام مثال یز د کون کیا ماسیل چې څوک دی نیټ نا یا کوم پروګرام رخلی یا کوم معلومات یا کتاب ډیر پوستون من ډول ډیر مشکلات سره مخ وی یو شاګر یا ماسیل چې ریخلی بل د نیو هوادی په نسبت مسربې بخي ډیر دی زیات ایمبای چغلسوي یا خچدي مشکل خلق ډیر لري
د معلوماتو لمخې په ټولیز ډول د محل په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي انټرنیټ کاروي مګر نیوکه داده چې د مخابراتي پوښښ د محدودیت له کبله د لرې پرتو سیمو ځینې خلک له انټرنیټه بې برخې دي د خوست یو شمېر اوسیدونکو په وینا په لرې پرتو سیمو کې انټرنیټ ته د نه لاسرسي له وجې خلک د دغه هیواد او دغه راز د نورې نړۍ په اړه معلوماتو ته په خپل وخت لاسرسی نه لري
سعید یم د یعقوبی صبری ولسوالۍ اوسیدونکی یم زموږ په ساحه کې نیټ د پنشتونی سوب ده یعنی کومه هغه چې دوه مخابراتي انتن چې دی هغه د انټرنیټ سہولتونه نه لري موږ هیڅ قسم انټرنیټي هغه نه لرو سہولت نه لرو د مسؤولو چارواکو نه یا د مسؤولو کسانو نه مغوښتنه ده چې موږ ته د نیټ په برخه کې لازم اقدامات وکړي
دا محل په خوست کې د مختلفو مخابراتي شبکو 210 انتنونه حساب شوي چې دغه ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په وینا زیاتره د انټرنیټ 3G خدمات وړاندې کوي رئیس انجینر محمد عارف احمدی آشنا رادیو ته ویل د عمله چې انټرنیټ ته د خلکو اړتیا ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو ده دا د انټرنیټ پر سرعت نیخ په نیغه اغېز لري
نو موږ کوشش دا کوو چې دغه د خلکو تقاضا ته ښه ځواب وویلې شو نو ښه خبره دا ده چې د 3G څخه هغه سایټونه چې 2G دي 3G ته یا 4G ته مستقیم 4G ته واوړي په 4G کې ان شاء الله بیا د سرعت مشکل حلېږي او د خلکو شکایت به هم را پشیم
په ټوله کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې انټرنیټ پکې ډیر کمزوری دی سنگاپور هانګ کانګ آیسلینډ جنوبی کوریا د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه د نړۍ تر ټولو تیز سرعت لرونکی انټرنیټ کاروي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
د څو مهم خبرونو لنډیز اوري د افغانستان حکومت د سولې او داسې وړاندیز چې وو مادي لري ترتیب کړی دی د افغانستان جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي په دې وړاندیز کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تر ټولو لنډ لار تضمین شوې ده افغانستان جمهوری ریاست د دایښ د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وجل کېدل د غډلې لپاره یو لوی ضربه بولی د افغانستان او پاکستان عسکر یو ځل بیا په کونړ کې جګړه کړې ده په سوریه کې د کوردی ملیشو قومندان مظلوم عبدی وایي د استخباراتو د څانګې عسکرو یې د امریکایي عسکرو سره په ګډه د سوریې په شمال کې عملیات کړي دي او د دایښ ویان او پخوانی مشر ابوبکر البغدادي ته ډیر نږدې سړی ابو حسن المهاجر وژلی د خیبر پختونخوا پولیسو د جمعیت علماء اسلام یو مرکزی مشر مفتی کفایت الله همونی و او د هریپور زندان ته لیږلی جمعیت علماء اسلام او نور مذهبي ګوندونو پرون او نن په اسلام آباد او نور ښارونو کې مظاهرې تنظیم کړي دي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دایښ ډلې د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو وروسته نړۍ له امن بولی البغدادي د شنبه د شپې ناوخته په سوریه کې د امریکایي پوځیانو په خاصو عملیاتو کې ووژل شو په ترکیه کې پولیس وایي د بهرنیو هیوادونو 40 کسانې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره د اړیکو لرلو په شک نیولې دي د اناتولیا خبري ایجنسی په راپور کې ویل شوی دی چې دغه کسان د قریب ښار کې د تروریزم ضد پولیسو نیولې دي تر اوسه نه د معلوماتو چې نیول شوی کسان د کوم هیوادونو خلک دي اروپای ټولنې نن موافقه وکړه چې د دې اتحادیې نه د برتانیې د وتلو چارې د 2020 کال د جنوري د میاشتې تر 1 دېرشمې پورې وځنډوي ټاکل شوی وه چې برتانیا د همدې روانې پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه د اروپایي ټولنې نه ووځي سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ یو عکس خپور کړی چې ښایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د 5 نورو مشاورینو سره د شنبې په شپه په سوریه کې د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي پر ضد عملیات ګوري په دې عکس کې شپږ کسان ښکاري او ټولو تور رنګه پوځي یونیفورم اغوستی چې کمرې مخامخ یو میز ته ناستي او ډیر په دقت ورته ګوري او وروستی خبر دا چې د کالیفورنیا د ایالت والی ګوین نیوزم په خپل ایالت کې د لګیدلې اور د مخنیوي په هدف بیړنۍ وضعیت اعلان کړی د دې اور د مخنیوي لپاره په ځینو سیمو کې د میلیونونو خلکو برق هم قطع شوی د کالیفورنیا والی وویل د زیانمن شوو او بې ځای شوو خلکو سره به د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلې مرستې وشي او د ټولو امکاناتو نه کار اخلي چې خلک خوندي وساتل شي خو د هغوی د کورونو او ملکیتونو د له منځه وړلو اندېښنه لري
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسېد. نیم ساعت وروسته د رڼا پروګرام لرو. د پروګرام مسؤل نوشابه آشنا تاسو سره غږیږي. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.